سونک زای باشین. سونک زای صاحب خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان لوري کیدونکي اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید څه کال 40 میلیونه افغانۍ زیات شوي. بهرنی راپور هم اوري چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمهییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د دې خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د دې خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیل زاد د یکشنبه په ماښام پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلی او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلی خلیل زاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلی خلیل زاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبه په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیه له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې 3 ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جرګه کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین 3 ورځنی کمپاین نن پیلېږي. دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,13,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوی په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,13,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیقوو.
د خوست د عامې روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون 13 ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیایي 4 کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 5,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیون سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقوقو د سهار اداره چې مرکزی په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یو لویه چاودنه وشو چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیر ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یوې لویې چاودنې د دمشق جنوب ولړزاوه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقتونی سره یې د مقتونی د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبر وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نهه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقتونی له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن به بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر د والدې قبله ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سمه لور روان دي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د پای ته رسېدو خبره کړې او ویلي چې داسې اقدامات د پاکستان لوري کېدونکي دي چې ښې پایلې به ولري. اخوال انسګرام هم چې امریکایي سناتور دی پاکستان ته تللی او له صدر اعظم خان سره یې کتلي دي. افغان حکومت په دې اړه وایي
سمه مودعدا چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي به ما سره بسي موږ د هغې هرکلی کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. دا همورې چې په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید سږ کال 40 میلیونه زیاد شوي دي.
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 91 میلیون بوده که 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
دو نیز پروگرامونه هم لرو ده انصاف پلتکی او رکشوی عزیزان. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. هغه دا هم جاته کړی چې د سیمې په دې سفر کې تر ډېره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه دغه پیغام داسې وخت لیکلی چې امریکایي سناتور لینز ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له زم خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. شغلی خلیلزاد ویلی د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. شغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې یې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو با نفوذ جمهوري غوښتونکي سناتور د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
to meet with the prime minister as soon as practical.
زبهغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوریم. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په څو لسیزو کې په تیرو لسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلایني پر سر انتقاد کیده. هغه سم وو. یو څه چې زه وایم دا دی چې جګړه په افغانستان کې د بخلایني لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
Graham عمران خان یو داسې نوې شریکو بل چې د په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونه مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې پتاموم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وبل چې د افغانستان د قضایاو په اړه شنیت شولی او د سولې هڅو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. شغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هم هر کله کوو او سمه مودعه چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دي یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي تر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی اقدامات تلبسي موږ د هغه هر کله کوو او سمه مودعه چې دغه فشارونه نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې وکړې، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. قریشي تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دي ویلي، خو وایي د کمیشنرانو له لرې کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون ځینې پخواني غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي که د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې به کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د امارت صراحت دره
دی وایي د انتخاباتو قانون په دې اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده، نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو. له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني غړي له وظیفو لرې شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشر زو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یافیف هم ویلي په هغه صورت کې چې کمشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي، د راتلونکو کال د چنګاښ د 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني، ځکه د په وینا نوې څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم من مشکلات
دی وی که لم دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخاباتو تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري، ولی په کمیسیون کې لاسوهنه لدی هم ستر خطرونه لري. باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي، دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته، ځکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه رد کړي، خو ښاغلی بختیاری وایي په ځینو موارد کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
پرون د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې وروستۍ ورځ وه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو استاد ودیر صافي دغه شان وویل د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي، ځکه کاري موده یې ختمیږي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایه ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟
بالکل، دا اجرایه رئیس د استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایه ریاست د عهدې نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی، ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې. نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام لکه یم ر جمهور واضح دی په اساسي قانون کې، هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولی شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډېره پورې کومو نماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا دی، اېدې په اساس باندې دا بل پوسټ سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي.
د پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له ازادي راډیو سره غږید. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست مسؤلان وایي په 1990 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه زیاتوالی راغلی. پخوا به دغه عواید 2.5 میلیونه افغانۍ و، خو اوس دغه شمیر زیات شوی دی. دا اداره وایي په مزارشریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هم هڅه کوي څو 4 نوي ځمکني ترمینلونه جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ رپورټ رالیږلی.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1990 کال کې په عوایدو کې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمېر 1 میلیون افغانیو ته رسیږي چې دا رقم په 1990 کال کې څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیکت را لیکت کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي که د نامنۍ له امله د سمنګان له دریسوف ولسوالۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیکت کې کموالی نه وای راغلی، اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1990 کال کې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ و.
نامنیا نمی بود، ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ما آسیب پذیر است.
د بخت سپکی ترانسپورت مسولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ټرمینلونو د نشتون لامل په ښار کې د ګاډو د ګڼګونې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د بخت سپکی ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د سپکی ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ټرکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوري اس نوري اورو.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. ل انټرنیټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سٹارز اند سٹرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 تر سره شي ورسره هم مهاله د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې هیواد کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅې کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غني هغه پرونۍ خبره هم راخیستي چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي یې نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی. خدای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري، خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له اولسو کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې صدیق لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مندي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت رنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي.
ترکی څارنوالانو د استانبول په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمهییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. دغه ترکی کس چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو افسرانو سره د اړیکو درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتولله ګولن سره یې مخامخ اړیکې درلودې. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو سیمه ییز کارکوونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسۍ مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه یې کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ضد تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتولله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکې طرحګر وبلله. ګولن دغه راز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامی کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ژباړن او د نشه یي توکو په برخه کې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره یې تماسونه نیولي دي چې ویل کېږي له فتولله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه محل له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس نه دی توانېدلی د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیې وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو ده چې په غوښو خو د شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد یې داوا کړې ده، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې د کابینت څو پخواني وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کېدو سره د امریکا او ترکیې اړیکې ترنګ ګل سویچه سبب سو دوړه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوو میاشتو لپاره ویزه وڅنډوي.
ازادي راديو ته غوګیست د هلمند نادلي د بيزې شوی کورنۍ سره مرسته پیل شوې. دولتي مسولین وایي مرسته به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوی کورونه پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادلي ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسؤلینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلي ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلي د بې ځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د 450 کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین دشتونو سه پاک سوله، د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنه باندې. فلحال موږ د هغه لومړی کښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بله ساحه ده، بیا وروسته بله ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام WFP په نادلي ولسوالۍ کې 800 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توجیه هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسؤلین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادلي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 2013 میوند کل اردو د درېمې پلې لیوا کمانډان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چاته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلي په ولسوالۍ کې راغلي وو چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مستحقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامداره مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی منده څخه راغلي، بیا ازادي راډیو ته وویل کورونه یې نړېدلي او د ابیاری سیستم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستره نه لرو، د جنګ راغلي بېخي موږ ډېره اړتیا او مرسته ته لرو، بېخي ضرورت ورته لرو.
غوښتنه همدا زموږ سره کومک وشي، نو موږ شی نه لرو خو دری بدرې
وروره د مجر راغلي د باغه دوره پرې رارسوي په کور کې لاکه دا شی لرو چې وي خورو د مرستې دپاره راغلي. غوښتنه دغه ده چې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، کوم په وسته وي لاکه نه دانې کړي لرو چې وي خورو.
ستړیا ژوند دی، دربدرې ژوند دی، اقتصاد پر ګونډو دی، کار نه سه بیکاری ده، نو دا باره خیر او گزاره ده کفایت خود نکردی چلو خود.
نادلی د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه د ګڼمیشتو او مرکزي ولسوالیو څخه ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم عصمت څاروان یو ساینسي مطلب وایي.
په یوه تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړې، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله یې د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله یې وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په یو 50 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فدریک شیلر پوهنتون د څیړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
د خبرونو لنډیز وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې. هغه دا هم ویلي دي چې سیمې ته سفر په پاکستان کې د پاکستان په برخه کې سیمې ته سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د خپلې دندې ترڅنګ د ولسمشر په امر د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. تر دې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو وزارت سرپرست و چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني سره د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته یې له خپلې دندې استعفا وکړه. په خوست کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیل شو. درې لکه او دیر زره تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. په لبنان کې یو نیم میلیون سوریایان اوسېږي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې پرون یوه لویه چاودنه شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دوونیس پروګرامونه هم لرو. تر هغې مخکې څو لنډې سمیسونه دي. لاغې ډلې د ازادي راډیو اوریدونکو عتیق الله ایمت لیکلي سوله هغه وخت راځي چې بهرنیان په افغانستان کې لاسوانه پرېږدي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي حکومت د طالبانو جنګي ماشین که بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. واحد مدقق له لوګره لیکلي باید د کتابونو د کمښت مشکل حل شي. همداراز د معلمانو د معاشونو زیاتول هم غوښتي دي. کاندي سره سیو د پروګرام د خبري برخې پای ته لدی ورسته دوه اونیس پروګرامونه تاسو ته خبريږي. لمړی د انصاف پلټه کې پروګرام چې خان محمد سیندی مخته وړي او بیا ازادي اوریدونکو د فری بازار په کوربه توپ.
د انصاف پلټه کې
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ
ځلونه پتي ور کړی. ازادې راډیو په دې ځنګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندوز له ولایت د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې پلار یې څو کاله مخکې د ملي اردو په عملیاتو کې په ډزو لګېدل او زخمی شوی وو. دوی په دمو ډیر مصرف وکړ او ولایت ورته ویلي وو چې اسناد او فورمې جوړ کړي چې مالی مرسته ورسره وشي. دوی په دې موضوع څو کاله تیر شول خو مالی مرسته راسره ونه شوه. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
نوم مې ګل رحیم دی.
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړی؟
د کندوز ولایت د بسترچی ولسوالۍ نه.
پس خاطر دې ټلیفون کړی؟
زما پلار و زخمی شو او سبا دلته په دې دشترچی ولسوالۍ کې دلته زخمی شو او بیا زلاړه له ما ولایت کې مې عریضه وکړه. پلار مې باوی او اتیا او کلو سړی دی.
پسې شي کې زخمی شو؟
ویشته بس د کور نه بار راووت او همدغسې ورته ټوپک ونیو مخامخ یې ویشت. زما یو ورور عملیات یې کړی او هغه زخمي و په شفاخانه کې پروت و. په دغه ورځ راول او کور ته منګه او نور څوک نو کور کې زخپلم کور کې نو ما او سبب بس او نور می د ځان نه شو خسي ده راو او توغه دروازه مخې ته ولاړو لرګي لاس کې او پلار راته وښتو
د سې لګي لګي پښتنه بزم کو ماته موقع راکوه
او وکړه
څه عملیاتو کنا د سې تلاشي و اسې شو
څه به د طالبانو پسې ګرځېدل او اربکینو پولیسو
ها
او دا راغلی و دلته زمونږ کلي ته د ارباب سیبراهیم په نامه مانی کلی دی دلته زمونږ ارباب سیبراهیم په نامه مانی
دا شپه وه که ورځ وه
ورځ به
ها ها وایه وایه
دولس یولس بجې وې چې دا پلار یې راته ویښته دلته ویښته په دې اوږه مانی او مرمۍ کته لاړله دا په نوي کې دا کار شوی دی
بیا هم چېرته ویوړو
دلته د ارچي ولسوالۍ ته هم ویوړو د ارچي د ولسوالۍ نه هم بیا ویوړو کندوز ته بیا مالته داخل کړه هغه ځای نه هم بیا راوړو بیرته کور ته
د دې پیښې اطلاع تاسو ور نه کړه هلته قومندانۍ امنیت یا بل چاته
اسلام قومندانۍ ته ورکړله دلته په دشترچي کې هغه دسخط مسخط راته وکړو چې دا ویسه اوس دغه ته ولایت هلته هم ویوړل هلته هم پرمه جوړه کړله هر څه په دا ولایت کښېنارز وکړو ولایت والا وویل والي راته وویله که دا نفر ته پېژنې نو مونږ به ونیسو ما وویله زه نفر څه پېژنم عسکر خلک ور راغلي وو دا کار یې وکړه ولا بیا هغه ما ته وویله چې ته داسې وکړه یو پرمه ډکه کړه او هغه پرمه کې چې د ستا مصرف شوی نو مصرف به درته مونږ درکړو مالزه سید به ډیر کسانو نورم پرمیډا کې کلی وي د خان آباد تو د چار دری او د قندوز
اورم دا فرمه چې تاسو ډکه کې چا په تصدیق وکړو چې رښتیا دغه سړی د امنیتی ځواکونو لخوا لګیدل یا په نخته کې زخمی شوی دی تصدیق وکړو
کو د کلی خلکو یو کو سوالې وکړو ولایت وکړو ټول تصدیق وکړو کارشناس عبدالسلام په نامه باندې یو سړی دی په ولایت کې چاغه ته دا زما فرمه ولېږله او اخره ته چیټ راکړلی دا د اوس مې په لاس کښې دی چې زمونږ مکتوب چې کوم دی دا چې تللی دی په دیارلس سوه په نوي کې په لسمه میاشت او په څلورم تاریخ باندې دا مکتوب وایي ما ولېږو کابل ته د مکتوب نمبر چې دی صحبه څلور نوي شپږ اویا بېرته چې صحبه دی ته راغلی دی دا نمبر دی د مکتوب او دا تاریخ دی د دیارلس سوه نوي یولسمې میاشتې په درېیم تاریخ دا دی ته رسول دی هلته او مرکز ته د هغه ځای نه بېرته چې دی ته مکتوب راغلی دی هغه بېرته دی ته دا مکتوب راغلی دی چې دا مونږ ته راورسېد او مونږ ته تسلیم شولو نو بس نور چې ورځم وایي ته ما هلته چې ورځم د هغه ته وایي مستوفیت ته لاړ شه مستوفیت ته چې لاړ شم هغه یې وایي ندي را ایستله نه دي اجرا شوي په دې کې دا څلور پنځه شپږ کاله تېر شو هغه منډې هغه وایي اوس مې په دې پیسو پسې دا منډې نورې منډې دي دا ټولې منډې تللې وامه او د هېڅ هم راته نه وایي ابله ورځ مې ورته زنګ ووهو چې څه چلو شو وایي دا مسترد شو
په داسې پېښو کښې چې نور زخمیان شوي هغو ته یې څه پیسې ورکړي
هغې ته صحبه په قندوز ولایت کښې ډېر زخمیان شوي دي پنځوس پنځوس زره روپۍ ورکړي
ته د شفاخانې تصدیقونه لرې یا دواګانې چې دي اخېستي هر څه دي اخېستي عملیات یې
کړي هر څه مې دی ته موجود ویوړل او په مخ کښې مې ورته کېښودو هغه د شفاخانې تصدیق هغه پرمټ چې هغه صحبه نه جوړوي ټول د شفاخانې تصدیق چې هلته څومره وخت تېر کړی و د هغې مکتوب د کلي د ولسوالۍ د ملکانو هر څه ټول مې ورته دغه تصدیق کړي دي او هغه شی مې پرمه مې ور وړی او دوی ته مې ورکړلی تسلیم کړی مې ورته
ته غواړې چې خرچه چې تا کړې دا بېرته در کړي
بلې صاحب بلې هو په دغه سره یې قناعت هم کړی و د والي صاحب سره خو مطلب دومره وکړي چې د زما پلار چې څومره مصرف خوړلی دی او مطلب سپین ږیره سړی دی ناجایز را سره شوي ظلم را سره شوی دی یو غریب سړی یم که څه کومک هم د لاسه کېږي نو وایي ته دا پرمه جوړه که تا سره به مونږ پنځوس زره روپۍ کومک وکړو
ښه والي څه وایي در ته
والي راته صحبه دغه خبره وکړه چې دا پرمه جوړه کړه اوس خو داسې کار دی چې اوس والي ته هم زه نیمه ورغلی بل چا ته نیم خو دغه د عبدالسلام حاجي عبدالسلام چې کوم دی دلته کار شناس دی دا کار ټول د هغه په لاس کښې دی د کابل نه یو څه حیاتان مستوفیت کښې یو څه شکایت وکړو هغه یې راته وویله چې ستا څه مشکل دی ما ورته وویل صحبه دغه مشکل مې دی چې کار مې بس نه کېږي نو د د نن نه تقریبا یو درې کاله مخکې مې هغې ته د رفیقي په نامه باندې یو حیات و هغې راغلي و دلته په مستوفیت کښې مې ورسره خبرې وکړې هغې ما ته یو اووه سوه روپۍ زه د ارچي نه وغوښتم یو اووه سوه روپۍ بېرته کرایه ته هم راکړلې وایي ته د ارچي نه راغلی او خیر دا د لارې کرایه دی مونږ در کوو څه هم په عذاب
کار دې اوس کوم ځای کښې بند دی که ته ورغلی یو کار دې نه یې شوی هغه کوم ځای دی
هغه صحبه ولایت دی چې په دغه ولایت کې کارشناس حاجی عبدالسلام په نامه باندې دی.
کارشناس خو بل څه ته وایي که نه؟ وظیفه رسمي څه شی دی په ولایت کې؟
والا هغې وظیفه همدغه کارشناسو ته وایي، په دروازې ورته کارشناس لیکلي دي او دغه حاجي عبدالسلام پکې ناست دي.
نمبر ټلیفون د عبدالسلام نشته در سره؟
نه، د هغې را سره نشته.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه به د کندز د والي له ویاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه. جناب مرادي، کندز ولایت نه د ګلرحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا 4-5 کاله مخکې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ده پلار د کوره راووت او په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ولګېد، زخمی شو. بیا څو کاله د دې په تداوی تیر شو او ډیر خرچم پې وکړه، ډیر زحمتونه م ورسره ویسته. بیا والي ته لاړو، قومندانۍ ته لاړو، هغې وویل چې سفرمې ډکې کوي چې د کلي خلک هم تصدیق وکړي، تا ته به هغه خرچه چې دې کړې هغه در به یې کړو. نو دې شکایت کړی چې ډېرې منډې را منډې مې وکړې، د کابل نه مې مکتوبونه راوړو، والي ته مې څو ځلې عریضې کړي، لیکن دا زما ستونزه په ځای پاتې ده. په دې کې ستاسې نظر غوښتو چې داسې څه مقرره شته؟
کسان چې زیانمن دي په جګړو کې یا په نورو حادثو کې، طبعي پیښو کې زیان ویني، هغې لپاره د استقرار کمیټې په نوم باندې دلته یوه کمیټه کار کوي. مستحق کورنۍ، مستحق کسان چې زیانمن شوي هغې ته د بېلابېلو لارو څخه رسیدګي کېږي. که دغه کس د استقرار کمیټې ته چېرته مراجعه کړې وي، نو خامخا به د دې پوښتنه کېږي، دې سره به د امکاناتو مطابق کومک کوي. نو په دې برخه کې تر ډېره پورې چې پخوا کورنۍ یا هغه کسان چې په جنګونو کې زیانمن شوي وو یا د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو، خپلو کورونو څخه دقیقې سروې له مخې کې په ولسوالیو کې، په مرکز کې، په بېلابېلو کلیو کې سروې کېږي، او هغه کورنۍ چې مستحق ګڼل کېږي هغې ته کومکونه رسېږي. که چېرته دا د کمیټې یا د مربوطه ادارې سره تماس کې شوی وي، نو خامخا به دوی ته رسیدګي کېږي او د هغوی غږ به اورېدل کېږي.
دا وایي چې اسناد مې په دې سر کې ټول تکمیل دي، فورمې مې هم تکمیل کړي او حتی د مستوفیته پورې مې هم رسولې، خو هلته یا بودیجه نشته یا څنګه چل دی، دا کار مې نه اجرا کېږي.
غټه ستونزه چې موږ په کندوز کې لرو د مرستو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی دی، چې کله زیانمنې کورنۍ غږ اورېدل کېږي چې د هغې سره کومکونه کېږي، نو که په کومه ساحه کې جنګ کې هلته یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو به ځای کېږي، طبعا چې په هغې کې به هم ټپي او شهیدان لرو ملکي برخه کې. که چېرته په هغه سیمه کې 10 کورنۍ زیان ویني، نو دلته ولایت مقام ته شاوخ په 10 سلګونه عرایض وړاندې کېږي. کېدای شي داسې یو مشکل هم وي چې دغه کومه کورنۍ چې کوم کس چې تا سره په تماس یې درلوده، کېدای شي هغه رجمره چې کوم څنګ ته څنډې ته شوی وي، ځکه چې ته مو د مخکې د انتخاباتو کې کړی یو مثال در کړم، په انتخاباتو کې جګړه وشوله، یو شمېر کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شول، خلک ټپیان شول. نو دلته د استقرار کمیټې غوښتل چې د خلکو سره کومکونه وکړي، نو شاوخوا په 2-3 ورځو کې شاوخوا 800-900 رایز د ولایت مقام ته وړاندې شول. نو دغه نه چې کله ټول چاڼ کېږي، ټول پروسس څخه تېرېږي، تیا یا 6-7 کورنۍ د مرستو مستحق کسان چې وو هغه رایستل کېږي، نور همه هسې مشکلاتو په موخه، یا د هغه چې مستحق نه وي هغه کورنۍ له کورونو څخه نه وي بې ځایه شوی، کوم زخمي او شهید یې نه درلوده، هغې هم رایز ورکړي.
مرادي صاحب، تاسو خو ډېر ښه وفرمیل چې دا به چاڼ کېږي، دا به تصفیه کېږي او اسناد لیدل کېږي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی. خو دا سړی ډېر فریاد کوي چې زما اسناد ټول تکمیل دي، خو بیا هم که تاسو ته مراجعه وکړي لارښوونه به ورته وکړي او څه مرسته به وکړي چې کوم دفتر ته لاړ شي او چېرته کار بند دی؟
ولې نه، هغه کسان ما د محکمې اشاره ورته کړل، هغه کسان چې مستحق کسان دي، مستحق کورنۍ دي، هغې ته رسیدګي کېږي، هغوی د موږ ته خپل اسناد شوه کره معلومات راولېږي، د استقرار کمیټې ته به موږ هغې سره همکاري کوو. البته د استقرار کمیټې کې دی هم دوی خپل معلومات ورکړي، خپله د ولایت مقام د خلکو په خدمت کې دی، هر کله د دوی عرایض خپل شکایتونه دی وړاندې کې، موږ هم بیا د دغه کس چې تاسو ته کوم شکایت کړی، کوم مشکل لري، د دې سره د همکارۍ په پار باندې به د خپلو امکاناتو مطابق همکاري وکړو.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندوز له ولایته ګل رحیم آزادی رادیو ته ویلي چې پلار سو کال مخکې د ملي وردو په عملیاتو کې زخمی شوی و. والی ورته ویلي و چې په دې حق له اسناد او تصدیقونه برابر کړه چې د استرار کمیټه ورسره مرسته وکړي. دی وایي په دې موضوع سو کاله واوښتل خو مرسته ورسره ونه شوه. او د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وویل چې دی دې د اسنادو سره هغه ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي دي، خو لا تر اوسه کورنۍ ته نه دي رسیدلي. ازادي رادیو د همدې پروګرام له لارې هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لومړی پیغام به د یو اوریدونکي راوخلو چې په خپل ورک پسې ګرځي.
وروره، هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی ده. یولس کاله دې ورکېدو کېږي او دا موږ ته قومیان هم ته موږ غوږ نیولی او د رادیو له طریقه موږ ته یې ویلي دي چې دوی دغې رادیو کې پیدا کړی ده. نو تاسو که د متی ولا په نامه او یولس کاله کېږي چې ورک ده، متی ولا ولادیا چې قائدین ده د خویداد صاحب کابل کې دغه په دغه شمیر دای د پلار شمیره ده. که تاسو کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم وروره، ستاسو د غوښتنې سره سم عددی د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته یې په تکرار ډول خپروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه آزادی رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو اولی ورک شوي عزیز مبارک کې یو غزنی ومتی ولای نوم و چې ما یې غږ پور کړی و او د غزنی ولایتو او د متی ولای نوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و او پېښور کې منسه کې اوسه پورې سبق وایي. او مې ورور ماته زغ وو چې زه ورور یې وم، بیا پښتنه ونه کړله، اخوان ورکړو او ډېر پریشانه ده. او ما له پښتنه وکړله یو کړه د اعلان ازادۍ رادو ته ورکړه چې ما معلومات وسي او د کور پسې ډېر دیګر خونه ده. ما ته د کله کېره ویلی خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ دا ولسوالۍ ما نه هېره ده. پسې ته بل یا ورور یې ورځې زما غږ اوري ما سره په دغه اړیکې شمیرے بنے گی کہ مسرور صفر اطاویا سلیح اطاویا دو سو دو سلیح مسلام.
اوس به د یو بل دوست ژغ واورو چې دی هم د یو ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلام. باندې سلام بڼه د دوشنبې په ورځ یو کس یې پیغام پرېښود چې یو سواتۍ جنۍ ده او په پرا کې چا پریښې ده. زه د یوې معلومات لرم، نبیشانو کرا باش مارس ولی کی سرس کی پر واویا ولس نه شپیت پینز سو آویا اش مارای اور بیا سرم نشتی کی پر واویا ولس نه شپیت پینز سو آویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي. په ګډه به وورو.
گرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 415.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. زما دوه ورونه دي ورک سي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی له کوره وتلي دي د یاران په نیت هېڅ درک یې په دا درې کاله کې زموږ سره یو معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووایي. 0 1 2 0 2 2 4 4 0 2 1 2 0 2 2 1 2 0 نمبر یو بیا درته تکراروم 0 1 2 0 2 2 4 4 0 2 1 2 0 2 1 2 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سریم کوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یو ورور دی تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. نه د مړه او نه د ژوندي معلومات ته نوم یې احمدشاه دی د عبدالرؤوف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه کوم معلومات لري په دغه شمېرې جماعت زنګ ووي. هو هغه کوم ورور چې مخکې تېره خپرونه کښې میسیج پرې ایښی وو چې د احمدشاه په نامه یو سړی دی مسجد پر مسجد کېږي تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دې خپل میسیج پلاله بیا په راروانه یک شنبۍ په خپرونه کښې ووایي یا دې ازادۍ ته زنګ ووایي چې زه د ده شمېره د ځانه سره ثبتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمېره ده 0 1 4 4 8 1 0 2 بله شمېره ده 0 3 1 6 2 1. السلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان میرم د هلمند ولایت تګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د جانان په نامه دی تقریبا 15 کاله کېږي چې د کوره څخه نظر اکړه دی. د مرګ نه معلومات څخه شته. هر مسلمان ورور که د تاریخ له معلومات لري موږ ترې په دغه شمېره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالمطالعی نه خبرې کوم. او دا زوی عبیدالله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نادرکه څه معلومات موږ ته نه کېږي. په دغه نمبر باندې ما ته د زنګ ووایي 0 1 2 2 9 5 2 8 3.
هلو ازادي راډیو د سرمن احترامه وړاندې کوم. زه خاین د مسلم د زهر زابل دی دی د شیفان ولسوالۍ پاسمونه کلي اوسېدونکی. زما یو ورور د ابوخار په نامه باندې چې دی د 15-16 کال کېږي د کور نظر اکړه دی. ازادي راډیو له اورېدونکو زه خصوص د مېلې کېږي چې په دغه نمبرو باندې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا سر وي که هر لر وي. نمبر د پلان 0 1 3 9 1 8 4. نمبر بیا درته تکراروم 0 1 3 9 1 8 4. 0 1 2 2 5 5. 0 1 3 5 5. ازادي راډیو خبر مننه. السلام علیکم.
زما ورور خپل نوم یې سعادت دی. زما ورور حزب الله کندهار ولایت کښې دا شپږ میاشتې کېږي نادرکه دی. که هیله مې دا ده چې دا پیغام ثبت کړي او دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 1 2 1 6 3 6.
سلامونه نیکې لي احترامات. مې ساحل سینا یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه. زما یو انډیوال ورځ دی تقریبا د 2 کاله کېږي چې د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسېدونکی دی د امین الله په نامه دی. که دی زما غږ اوري یا کوم د ده دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدغو دو شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 1 3 4 3 5 6 5. د ټلیفون افغانستان شماره ده 0 1 5 1 2 0. او خپل شرینی دې درلاسه کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
بله السلام علیکم، زنی دام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکازیو د کلی څخه. موږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د امبیا کام رسۍ دی او د اوتلو د جانان وراره دی. دا یو کال پنځه میاشت کېږي د خپله کوره ته نادرکه شوی دی. موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور په خبر دی، موږ ته دې د دغه تلیفون په شمیرو زنګ ووهي 0
کندهار ولایت هر څوک په اړه معلومات لري له ما سره په دغه شمېره تماس ونی
0 د کور خوا بده شوې ده، تللی دی او نو درکې نه دی معلوم. اصلي دی د روزګان ولایت د چارجنو اوسېدونکي دی، د دشتک د سیمې دی، د میرامزا کا زوی دی، د بور اکام لسی دی، د بور اکام لسی دی. هر مسلمان چې د پاک د ناری سراج په سیمه کې معلومات لري موږ ته یې خبر راکړي، او د ده نوم یک مطلع میر، یک مطلع دی د ده نوم. نو په مدرسه کې اوس سبقان یې ویلی ورک شوی دی. نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا خبریږي، هغه دې موږ ته معلومات راکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 00 00 45 54 55 55. یو ځل بیا شمیره درته وایم 0 00 00 24 55 55. خپل شیرینی دې وغواړي، چې هر څومره شیرینی غواړي. هر مسلمان ورور چې په خبرې بس موږ دې خبر کړي، موږ ډېر په تشویش کې یو. ازادي راډیو ته دا خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم.
زما دغه پیغام دی، زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمې اړیکه درته نیولې ده. د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه، د ده پر ځای نوبت تللی و عسکري ته. نو هغه سړی د چیری و، د چیری و دغه زموږ عامه به وشایه چې وپاسوي دي. دوه وړونه وه، د زموږ پلار زموږ اکا، دوې خوندې وې، برای چیری ته بوتله. اوس نو دا به وپاسوي، دا بچان کې زما غږ اوري. په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووي 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شنه باندې موږ ته زنګ ووهي 0315 08 0325. دغه یو ورک آغا صاحب دی، نوم یې نور آغا دی، هداته هغه صاحب زوی دی، د یوې میاشتې راهیسې ورک دی، ټول کالي یې په تن دي، خولي یې ده، لاس یې ماتې، عمر یې 10 کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې اعصابي تکلیف لري. په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ وهي، مخکې مې هم ورته وویل چې دوم ځل بیا ورته وایم 0508 0328 0325.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه، هیله ده چې ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي. په یاد ولرئ چې که تاسو د خبرونې ته پیغام را لیږئ، نو لطفا خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز په اړه اړین معلومات لکه نوم، عمر، د ورکېدو نیټه او ځای او نورې هرې نشانې چې تاسو یې لازمې بولئ راته ووایست، څو ستاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي. زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي، او که یو بل اوریدونکی د دورک پاړه معلومات ولري هم نو نسی کولای چې د سره اړیکه ونیسي. نو تاسو خپل نوم او د ټلیفون شمیره حتما ووایست په خپلو پیغامونو کې. د خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل. د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.